کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر هغه څرګندونې مو د دې خپرونې د سر موضوع ده چې ګردیز ته د سفر پر مهال له طالبانو سره د بهرنیو هیوادونو د ملاتړ په اړه کړی دی. په ځانګړي ډول هغه روسیې ته په اشاره ویلي چې د طالبانو ملاتړ کوي. د مشرانو جرګې ادارې پلاوي د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. نور مطالب هم لرو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوري څخه اورو.
سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د استخباراتو اداره سی آی ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د وخت را رسېدلی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووځي. د جاپان د پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو آبی واکمن ائتلاف د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د استخباراتو اداره سی آی ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هېواد کې زیات وسلوال طالبان ووژني. د خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي د یکشنبې په ورځ ورکړی دی. د خبر له مخې سی آی ای به د تجربه کاره مامورینو کوچني ټیمونه او قراردادیان افغانستان ته استوي چې د افغان ځواکونو په خوا کې سخت دریځي تعقیب کړي. دغه نوې هڅې چې د تنظیم چارې به د سی آی ای د ځانګړو عملیاتو د برخې ملیشه افسران کوي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د کوچنیو ډلو له لوري مخته وړل کېږي. سی آی ای په افغانستان کې د خپل رول د پراخېدو په اړه دغه راپور په باب له څرګندونو ډډه کړې، خو که هغه عملي شي دا به په دې هېواد کې د دې ادارې په هڅو کې بدلون وي. له دې مخکې سی آی ای په افغانستان کې خپل فعالیتونه د القاعده شبکې په له منځه وړلو او د افغانستان د استخباراتو له ادارې سره په همکارۍ متمرکز کړی و. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې طالبانو او د داعش سخت دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه عملیات د ننګرهار، غزنی، کندهار، غور او هلمند په ګډون په 12 ولایتونو کې د توپچي او هوایي ځواکونو په ملاتړ ترسره شوی چې په نتیجه کې د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان او د داعش د 22 سخت دریځو په ګډون 114 یاغیان وژل شوي، 19 تنه یې ټپیان شوي او 14 نور ژوندي نیول شوي دي. دفاع وزارت دغه عملیات وروسته تر هغې کوي چې په تیرو 2 ورځو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو او داعش په حملو کې د ملکیانو په ګډون په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. ټاکل شوی چې د امریکایي سرتیری بو برګډال په اړه د محکمې حکم نن اعلان شي. برګډال په خپله ګنا اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دندې پر مهال له خپلې پوستې په وتو سره د خپلو نورو ملګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی و. نوموړی په 2009 کال کې وروسته له دې چې له خپلې پوستې څخه ووت د وسلوالو طالبانو لخوا اسیر شو 15 کاله برمته و، او په 2014 کال کې د اوباما د ولسمشرۍ په مهال له ګوانتنامو زندان څخه د 5 طالب مشرانو په بدل کې خوشې شو. بو برګډال تر عمري حبس پورې په حبس محکومېدای شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووځي او د عراق خلک پرېږدي چې چارې په خپله کنټرول کړي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې له منځني ختیځ څخه د کتنې په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ وکړې. هغه زیاته کړه هغه ایرانۍ ملیشي چې اوس په عراق کې دي او اوس چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه ختم ته نږدې شوې دې ته اړتیا لري چې خپل کور ته ولاړ شي. ټیلرسن چې په قطر کې هم تم شوی او ټاکل شوی په دې سفر کې له پاکستان او هند څخه هم کتنه وکړي، په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق د چارواکو ترمنځ غونډه کې ګډون کړی و. منځنی ختیځ ته د ټیلرسن سفر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په منځنی ختیځ کې ایران منځوي او د نفوذ د پراخوالي ایران لا منځوي کوي او د نفوذ د پراخوالي مخه نیسي. امریکایي چارواکي وایي په امنیت شورا کې به نن د هغو مفتشانو د کار د دوام په اړه رایه واخیستل شي چې په سوریه کې د کیمیاوي ګازو د کارولو د عاملانو د موندلو هڅه کوي. متحدو ایالاتونو د یو پریکړه لیک مسوده پر غړو ویشلې ده چې د ګډ تحقیقاتي میکانیزم په نوم په دې ماموریت کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د استازو په ګډون د مفتشانو د ماموریت د غځولو غوښتنه پکې شوې ده. ګمان کېږي چې دا پریکړه لیک به د روسیې لخوا ویتو شي، ځکه روسیې ویلي دي چې غواړي په دې اړه له هرې پریکړې مخکې په دې اړه د هغه راپور جزئیات وویني چې د راروانې پنجشنبې په ورځ به خپور شي. د دې ډلې اوسنی ماموریت د نومبر میاشتې په نیمایي کې پای ته رسیږي. متحده ایالات او متحدان وایي په اپریل میاشت کې د سوریې په خان شیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو حمله د سوریې حکومتي ځواکونو کړې وه، خو روسیا او سوریه وایي چې دا حمله د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا شوې وه. د جاپان پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د جاپان ان ایچ کی چینل د لومړنیو نتایجو له مخې چې نن سهار خپاره شول خبر ورکوي چې واکمن ائتلاف د ولسي جرګې 312 څوکۍ ګټلې دي. د جاپان د پارلمان ولسي جرګه 415 شپېته څوکۍ لري او د حکومت د جوړولو لپاره له 3 برخې څوکۍ په کار دي، خو د راپورونو له مخې د ای بی د ګوند رای تر دې هم زیاتې دي. د رای بشپړ نتایج نن وروسته اعلانېږي. که دا بریا یقیني شي نو شینزو آبه به یوه بله 3 دوره هم په خپل مقام پاتې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د مشرانو جرګې اداري پلاوي د افغان ولسمشر دغو څرګندونو هرکلی کړی چې ګردیز ته د سفر پر مهال یې په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. دغه ورځ په همدې اړه د سیاسي کارپوهانو تحلیل هم اورېدلی سي. د نورو مطالبو تر څنګ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو چې د اونۍ د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د تیاتر له لارې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي ته ځانګړی سوی دی. د خبرونه مو تر یوې بجې ته د ازادي راډیو سره وسی. ورزو ته د خبرونه د سر موضوع ته لکتی وړاندې می ویل د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ګردیز ته د سفر پر مهال په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې دغه هیواد طالبانو ملاتړ کوي. دا چې د نور جزئیات څه دي هم د اوس راسره د کابل سټوډیو څخه واصل وسال د ټلیفون پر کښه دی. واصل وسال، که زما آواز اوري، تاسو سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي چې مشرانو جرګې نور په دې اړه څه ویلي دي.
ډېره زیاته مننه فریبا جان، تاسو ته سلام، ټول اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د هغو څرګندونو ملاتړ کوي چې په پکتیا کې طالبانو ته وویل تاسو له هغه چا څخه وسلې اخلئ چې 500,000 افغانان وژلي. د دې جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي وویل په افغانستان کې د جګړې شدت او دوام د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د روسیې د لاسوهنو له امله ده.
عزیز ما استقبال میکنیم و ملت افغانستان بر کنارش نشسته است و ایره هیچ فرد افغانستان ایره فراموش نخواسته که ملت افغانستان یک از بدبختی که در افغانستان است علت اساسی عمدهش روسیه است.
بله، نوموړی وایي افغانستان تل د سیمې هیوادونو ته د دوستۍ لاس اوږد کړی، خو د سیمې هیوادونو تل په افغانستان کې خپل ورنکارو کړنو ته دوام ورکړی دی. کابل چاپ ورسپانو هم تر ډیره همدې موضوع ته کتنه کړې ده او تر ډیره ګردیز ته د سفر پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا یې بحث کړی دی. مسیر ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي وو چې ولسمشر غنی پرون په ګردیز کې د خپلې وینا پر مهال ویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې 500,000 افغانان یې وژلي دي. د ورسپانو په باور د ولسمشر واضح اشاره روسیې هیواد ته وه، او د ورسپانو ویلي دي چې د ولسمشر هدف روسیه ده چې وسلوالو ته وسلې ورکوي او دلته بیا وسلوال طالبان ورنکارې کړنې ترسره کوي. د ولسمشر د خبرو یو برخه به هم باورو.
اصلا مخرجن په دې یو چې ما لاس د سولې اوکړه او دوی انتحاریان دي هر طالب له ځان نه پوښتنه وکړه او هر افغان له طالب نه دا پوښتنه وکړه څه دی قاچاقبرو دپاره غاسبینو دپاره پردیو دپاره افتخار کوئ چې له چا نه اخلی اخلی چې یو نیم میلیون افغانان شهید کړي دي وورور واخلی دا پوښتنه ونه وکړه څه ده چې د سولې په مذاکراتو کې نه اخلي بین الافغانی لار نتیجه ورکړه نتیجه یې ورکړې ده نتیجه به ورکړي
البته دا سرګندونه په تاسو حال کې کیږي چې په تیرې وونه کې سلګونو افغانانو ته په بیلابیلو بریدونو او چاودونو کې مرګ شوبله ووخته چې د یو شمیرو مسولیت طالبانو واخیسته او د یو شمیرو دایش اخیسته په غاړه. البته دا لومړی ځل نه دی چې دغه څه خبرې کیږي. له دې وړاندې هم افغان کارپوهانو، مدني فعالانو او عامو خلکو روسیا په دې تورنه کړې چې وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي سو په افغانستان کې خپلو ورانکارو کړنو ته دوام ورکړي. بلې فرباجانې،
بله ډېر مننه کوم. وصل وسالو چې د مشرانو جرګې د ادارې پلاوي د څرګندونو په اړه راپور راکوه جزئیات راکول چې د افغان ولسمشر د هغه څرګندونو هرکلی کوي چې په ګردیز کې ویلي او په لومړي ځل یې روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د دې پر ځای چې ولسمشر په غیر مستقیم ډول د هیوادونو د مداخلې په اړه څرګندونې کوي ښه ده چې هغه مستند شي. د سیاسي چارو له کارپوه بصیر حقیر سره د ازادي رادیو همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه مرکه کړې ده په ګټه پی وره.
زه فکر کوم چې افغانستان په داسې وضعیت کې نه دی چې موږ خپل فیصله سره دښمنان ډیر کو کنه، خصوصا د ولسمشر د ادرس نه دغه په خپل باندې داسې خبره کول چې نور خلک را پارول کیږي په داسې حال کې چې موږ د کنټرول هغه سلاحیت ځرکت نه لرو. نو دا یو رقم زمینی شکل باندې را پرول دی او ولو کاغی روسان یا ایرانین دی یا پاکستان خلک دی، پاکستان حکومت دوی که مداخله هم کوي صرف یو پاکستان ته تقریبا د شپاړس کلنه کې د ولسمشر کرزی را دیخوا همداسې بحث کېده، همیشه دپاره به تور په پاکستان لګول کېده. حال دا چې د پاکستان حملات اوس بالفعل یعنی راکتی حملات کوي په افغانستان په خاوره باندې ولڅو کې مخه نشنی ولې.
حقیر سه محترم، تاسو اشاره وکړه چې په داسې شرایطو کې دا ډول څرګندونې یعنی مرسته نشي کولای له ثبات سره، خو تاسو هم شاهد یاست چې ګڼ رپورټونه داسې شته دي چې روسیه عملاً په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي، او دا موضوع څنګه کچیرته غک هم نه پورته کیږي نو څنګه کېدای شي د مسلې مخنیوي وشي؟
دا موضوع لکه څنګه چې په وایلو کې په دې نوي دوره کې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د پریکړې په اساس باندې نړیوال ائتلاف جوړ شو او دلته افغانستان ته رال، هغه نړیوال ائتلاف کې یا د امنیت شورا په پریکړه کې په خپل روسي هیواد هم وو او د هغې موافقه باندې دا عملیات شروع شوي دي. نو زه فکر کوم چې نسبت د دې پورې چې په چا باندې تور ولګو ښه ده چې هغه حقوقي مراجعو ته مراجعه وشي او شکایت وشي. اول دا موضوع باید مستدلله شي چې واقعا روسیه د افغانستان د نظامي مخالفینو سره په کومه برخه کې څه ډول مرسته کوي، او دا د مستند کېدو نه وروسته ملګرو ملتونو سازمان د لارې نه کې لاره شي. زه فکر کوم چې دا به ډېر حقوقي او ډېر تاثیرناک نسبت د دې پورې چې موږ اشارتن یا کنایتن د شر دخلې نه په یو چا باندې تور ولګو.
حقیر سه بروسی پوښتنه مې دا کوله، تاسو ویلې چې هغه حقوقي مراجعو ته باید راجعه وشي، نو څه فکر کوئ چې اوسنۍ حکومت دا توان لري یا دا ظرفیت تاسو پکې ګوري چې دوی دې وکړی شي چې د مختلفو هیوادونو چې د مداخله خبره دلته مطرح کیږي هغه د مستند کړی شي؟
فکر کوم چې مستند کېدل به ډېر ستونزمن ځکه نه کچې ته د وسلو مرسته د نظامي مخالفینو سره کیږي خو د دوی وسلې پاتې کیږي. کله ناکله افغانستان نظامي قوتونه د هغې څخه دغه وسلې نیسي یا کله چې هغوی په یو ځای باندې حمله کوي د هغې څخه پاتې کیږي که نه، نو په دغه صورت کېدای شي دغه خپله یو په اسلام مستند کېدل دي چې هغه وسله نو څنګه راله د روسیې نه چې مثلا اوس ګریزبان وسله راشي خدا په خپل استناد دی.
د سیاسي چارو کارپو بصیر حق یارو.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
اوسم ورزو د وصل و سال د افغانستان اروند اقتصادي خبرونه ورو
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای سکل خی د تیر کال په نسبت د پسته او جلغوزي او حاصلاتو کې ډیرواله راشي. د دې وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس امان الله منیار ازادي راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله د جلغوزي او پسته ځنګلونو ته د خلکو توجه ډیره شوې. نو د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې ښایي په روان کال کې د پسته او جلغوزي او حاصلات زیات شي. د ښاغلي منیار د معلوماتو له مخې تیر کال 2,946 میټریک ټنه پسته او 15,204 میټریک ټنه جلغوزي د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه راټول شوی وو او سږکال دوی تمه لري چې دغه ارقام لا لوړ شي. د کندهار د سوداګرۍ خونې رئیس نصر الله ظهیر وایي پاکستان په دې وروستیو کې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف په افغان سوداګرو مالیه لوړه کړې چې سوداګري له ګڼو ستونزو او تاوانونو سره مخ کړي. د نوموړي په خبره تر دې مخکې پاکستان د انګورو د یو ټن مالیه 8,000 او د انارو 6,000 کلداري ټاکلې وه، خو اوس یې د انګورو د یو ټن مالیه 28,500 او د انارو 15,000 کلدارو پورې لوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونو د پاکستان د دغه اقدام په ځواب کې د احتجاج په ډول پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبو صادرات بند کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1,150 افغانۍ، د بورې 1,500 کیلوي بوجۍ 1,300 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 1,50 او 1 لیټر ډیزل په 1,50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سرای کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 40 پیسې، یو یورو 8 افغانۍ 40 پیسې، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پیسې، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ او 1 پیسې، او زر پاکستانی کلداري 650 افغانۍ.
له وصل وصل څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس موضوع یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هغه وخت راغلی چې د ایران تر ملاتړ لاندې شیعه ملیشه خپلو هیوادونو ته ولاړ سي. د ټیلرسن د دغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه عصمت سروان څخه پوښتم چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی. تر اوسه پروګرام ته راغلی. آیا په عراق کې اکثره میشت بهرني ملیشه د کومو هیوادونو دي؟
په د امریکا اول خو به دا درته وایم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا خبره په دې خاطر کړې چې د ده په وینا اسلامي دولت یا داعش وسلواله سختریزه ډله ځپل شوې ده. په سوریه او عراق کې اکثره میشت بهرني ملیشه د ایران نیمه دولتي ځواکونه دي، لکه قدس چې د سپای پاسداران څنګه ده. د سپاه دا ډله د بهرنیو هیوادونو لپاره ګمارل شوې ده. یعنی د دې ځواک وظیفه دا ده چې له ایرانه بهر که افغانستان وي، عراق وي، سوریه وي، او په هغو سیمو کې چې د ایران ګټې دي او ایران فکر کوي چې د نفوذ ساحې دي، په هغو کې د ایران د ګټو لپاره جنګیږي. د په سوریه او عراق کې د داعش د ځپلو لپاره ایران له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له افغانستان او پاکستان څخه یو شمېر شیعهګان استخدام کړي او جګړې ته لیږلي دي. ټیلرسن پرون یکشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له عراق څخه بهرني جګړه مار باید نور ووځي او د عراق خلک پرېږدي چې پر خپله خاوره بیرته کنټرول ترلاسه کړي.
بله، آیا ایران د ټیلرسن د څرګندونو په وړاندې عکس العمل ښودلی دی؟
هو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ټویټر له لارې د ټیلرسن د څرګندونو په ځواب کې ویلي که د ایران قربانی نه وای داعش به اوس پر بغداد حکومت کاوه. د غشتنه په دې خاطر به ځای وبلل، یعنی چې نور د بهرني ځواکونه له عراق ووزي په دې خاطر به ځای وبلل چې د په وینا د داعش په وړاندې دغه بهرني ځواکونه د عراق دفاع کړي ده. یعنی که دا ځواکونه د جواز ظریف په وینا په عراق کې نه وای، نو نن به بغداد هم د داعش په کنټرول کې و. دا په حقیقت کې یو ډول د عراق حکومت یو سپکاوی هم دی.
بله، ډېره مننه کوم سروان صاحب. تر یوې لنډې وقفې وروسته به خبرونې ته ادامه ورکړو.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 3 بجو پورې پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صافه وزي اوریدلای سي. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولای سي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او هم راپورونه او مطالب ولولي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. لکه چې وړاندې په خبرونه کې مو هم د افغان ولسمشر څرګندونې واورېدلې، د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم تر ډېره د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو تبصره کړې چې ویل کېږي په لومړي ځل یې مسکو ته د طالبانو د ملاتړ تور لګولی دی. همدې ورځپاڼو غټ ټکی حمید مومند راخیستی دی.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډېره ګرځې سره د سفر په محل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا بحث کړ چې پکې د ورځپاڼو په وینا د لومړي ځل لپاره مسکو د طالبانو په ملاتړ تورن شوی دی. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې ولسمشر غنی پرون په ګردیز کې د خپلې وینا په محل وویل طالبان له هغه چا وسله اخلي چې 1.5 میلیونه افغانان یې وژلي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل و چې افغان حکومت او هغه هم په دومره لوړه کچه د پاکستان تر څنګ روسیه هم تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼه وړاندې د ولسمشر د وینا دا برخه راخسته چې ویلې دی دوی طالبانو ته د سولې لاس وروګوت کړ، خو هغوی ځواب د نورو په خوښه په ځان وژونکو حملو ورکړ. ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې پر مسکو اسلام آباد د ولسمشر دا انتقاد راغسته چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼه وړاندې د ولسمشر غنی د وینا دا برخه راغسته چې طالبان د پردیو په خوښه او ګټه جنګیږي. که نن ورځپاڼه د ولسمشر په حواله لیکي چې داسې مسله شته چې د خبرو او سولې د مذاکراتو له لارې حل نه شي. د هیټ آف ایشیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې ولسمشر پر طالبانو د انتقاد تر څنګ چې د پردیو په خوښه جګړه کوي، دا هم ویلی دی چې له دې سره سره به د سولې دروازې پرانیستې وساتي، او دا ځکه چې دا د ولس خوښه ده. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی چې ولسمشر دا ګوتڅنډنه هم وکړه چې طالبان د جګړې له لارې بریا نه شي ترلاسه کولی. هیواد ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلی چې را روانه اونۍ افغان ولسمشر به له هندي مشرانو سره د خبرو لپاره نوې ډیلي ته سفر وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې سفر په محل به دواړه لوري د خپل منځیو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو په لارو چارو خبرې وکړي. نوې ډیلی ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه دا راپور نه په داسې حال کې خپرېږي چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم نوې ډیلی ته لنډه منډه وکړي. که څه هم هیواد په دې اړه چې افغان ولسمشر به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري او کنه سندې ویلي، خو ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې ولسمشر غنی له ریکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره نوې ډیلی ته ځي. ورځپاڼه لیکي چې ټاکل شوی و د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان تر څنګ کابل ته هم راشي، خو د امنیتي ګواښونو له کبله سفر ځنډیدلی دی.
د کونړ چپیدرې ولسوالۍ قومي مشران د سړک قیر کول غواړي. د غوښتنې د کونړ چارواکو پر ځای د نورستان والی سره شریکه کړې ده. دوی ځکه نورستان ته مخه کړې چې کونړ کې د دوی ژغ ته مثبت جواب نه دی ویل سوی. په دې اړه نور جزئیات روح الله انوري راکوي.
د کونړ چبیدری ولسوالی قومي مشرانو د نورستان له والي وغوښتل چې د سرک د خرابوالي ستونزه دی مرکزی حکومت ته ورسوي او د سرک جوړولو کې دي ورسره مرسته وکړي. دوی وایي د کونړ له لارې څو ځله د سرک کنډو کپرواله او خپل مشکلات حکومت سره شریک کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي، نو اوس مجبور شو چې د نورستان په وسیله دغه مشکلات هوار کړي. د نورستان مرکز پارون ته غځېدلی سرک په چپه دره تیر شوی. د کونړ چپیدری ولسوالی اوسیدونکي وایي له تیرو 15 کالو د حکومت مسؤلینو ولسوالۍ له پامه غورځولي او د سرک په ګډون پکې د رغونې او بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د یادې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي شیر عالم خان د څلورو قومي شوراګانو له نورو مشرانو سره یو ځای د نورستان والي ته ورغلی وو څو د نورستان ترڅنګ د چپیدری د سرک په خولو کې هم همکاري وکړي. هغه وایي د کونړ چارواکو سره په تیرو 15 کالو کې په لسګونو ځله د سرک خرابوالي مشکل شریک کړي خو هغوی ورته مثبت ځواب نه دی ورکړي.
لس اته کسان دي دغه نه مخالفین جوړ کړی دي ځان ته د مایس حاصله کړی دي چې څوک راځي دا شاوخه دغه ته ځان ته خلک نصب کړی دي موږ نږدې ورسوالۍ ته لګي موږ د پامه غورځولي.
د یادې ولسوالۍ یو بل قومي مشر مولوی محمد یوسف وای د کونړ چارواکو تل د امنیت نشټواله په سرک د کارونو د پیل کولو لپاره تل بهانه نیولې خو دوی د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلینو ته ډاډ ورکوي چې که څوک د سرک جوړولو نیت لري نو د چپې درې خلک یې امنیت نیسي او هیڅ ډول خنډ به نه پیدا کیږي.
لیدل قتل کلی هغه را سره وعده کله چې د کونړ په ولایت کې یو بل چچیر خیر فخیږي دا وزه چفه درې ورو سالې په سر کې استعمالو دغه وعده تر دې هنه تطبیق نشول نه پیغام چې والی سه محترم په کې لاس رسي نه لري یا کوم مرزي او ته وعده نه دور کلی چې هر مشکل له نو دغه موضوع موږ د ډیرو امیدونو باوجود تا ته مارس کوو ته هم زمونږ وایي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له چپې درې ورغلو مشرانو ته وویل له مانوګي څخه د پارون تر اشتیوي پورې د سرک جوړولو او قیر کولو دپاره پیل کړو هڅو یې نتیجه ورکړې او ډېر زر به یې د رغونې چارې پیل شي.
سرک داسې وګڼئ چې علم الیقین دا شروع کیږي، نور نه سیاسي اراده کې کمبود شته دی، نه امکاناتو کې کمبود شته دی، نه په عزم کې کمبود شته دی، او دا به جوړیږي او دا به پخیږي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم بیا وایي چې دوی هم غلی نه دي ناست او د چپې درې ولسوالۍ ته د غځېدلي سرک سروې بشپړه شوې او د سرک جوړولې د روان کال بودیجه کې شامل شوې دي.
تر ماڑوگی پوری دا دیو پروژے تدارکاتی بیری تتلی دی منگ دا ورائد دا شپک نیوی کار تو پا مختیائی پلان کی دا پروژے ہم نیوی دی
خو د چپې درې ولسوالۍ مشران وای د کونړ چارواکو ورته څو ځله ویلي چې د سرک سروې سرته رسېدلې او ډېر زر به پرې عملي کارونه پیل شي خو تر اوسه یې کوم سرک نه دی لګېدلې، نو ځکه مجبور شول چې د نورستان او چپې درې د شریک سرک د خیر کولو دپاره د نورستان والي ته خپله ستونزه ورسوي. په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي دوی تل د خپلو خلکو ستونزې مرکزي حکومت ته رسولي خو دغو ولایتونو سره هلته د میری مور سلوک کیږي او د آبادۍ پروژې په لوی لاس د خنډ او ځنډ سره مخ کیږي.
دوستان اوس هم ورځو د ساينس نړۍ ته. په پام کې ده د طبي او امنیتي چارو لپاره د کوچنیو ذروي آلو د جوړولو په هدف د نړۍ تر ټولو قوي لیزر د وړانګو قدرت نور هم ډیر سي. نور بل عصمت تاروان خبرو
ټاکل شوی دی چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په $2 میلیون له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساینس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساینس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته دا بودیجه ځانګړې کړې ده. د مشیګان پوهنتون ساينس پوهان د نړۍ د نورو هیوادونو د څیړونکو په همکارۍ غواړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی د وړانګو قدرت له 3 میلیارد واټو څخه 15 میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د زرو د تولید په خاطر کوچنۍ آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 15 لیزري پمپونو ترلاسه کیږي. د اوسنی لیزر قدرت یا ظرفیت په هر سانتي متر مربع کې 1 میلیارد تریلیون دی، خو له 3 میلیارد واټو 15 میلیارد واټو ته د هغه د قدرت له لوړېدو وروسته به د لیزر قدرت له 2 تر 3 برابره زیات شي.
دوستانو په دې سره ورسېدو د نن ورځې د خبرونې نیمایي برخې ته. اوس سره د نوري اسنوري په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د استخباراتو اداره CIA په افغانستان کې خپل عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې زیات وسلوال طالبان ووژني. د خبر نیو یارک ټایمز رسپانډ دی دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی ښودل شوی، د اکشن بی پورز ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې طالبانو او د داعش سخت دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دفاع وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې د یو طالب سیمه ییز قومندان په ګډون د داعش د 22 سخت دریځو په ګډون 114 یاغیان وژل شوي دي. ټاکل شوی د امریکایي سرتیري بو بیرګډال په اړه محکمې حکم نن اعلان شي. بو بیرګډال په خپلې ګنا اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دندې په مهال له خپلې پوستې په وتو سره د خپلو نورو ملګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواد ووځي او د عراق خلک پرېږدي چې چارې په خپله ان کنټرول کړي. امریکایي چارواکي وایي په امنیت شورا کې به نن د هغو مفتشانو د کار د دوام په اړه رایه واخیستل شي چې په سوریه کې د کیمیاوي ګازو د کارولو د عاملانو د معلومولو هڅه کوي. او د جاپان د پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف د پاموړ بریا ترلاسه کړې ده.
مننه کوم نوریا سنوري. دوستان اوس هم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت را ورسېد. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. د اونۍ د نشې مواد پر وړاندې د مبارزه وزارت لخوا د تیاتر لالاري د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي ته ځانګړی شوی دی. دغه پروګرام عبدالنافع همت چمتو کړی په ګډه وي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاو دنافې همت او زما همکاران د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر سوي یو. د دې ونې په خبرونه کې مو د نشې موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د تیاتر لالاري د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي له حاله خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د نشې توکو د 12 پیښو په تړاو 11 تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا کسان په کابل، کاپیسا، پکتیکا، ننګرهار، پنجشیر او کونړ ولایتونو کې نیول سوي او د سیې د عدلي او قضایي چړنو لپاره نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل سوي دي.
په دې پیښو کې 9 کیلوګرام هیروئین، 9.5 کیلوګرام تریاک، 523 کیلوګرام چرس او 3000 ډالر او کلداري هم نیول سوي چې دا مهال د سی پادلي او قضایي مرکز کې تر سیړنې لاندې دي.
د خاغلی موحد په وینا په نیول سوي کسانو کې یو خزه او دوه نارینه ول چې غوښتل یې 901 کیلوګرام هیروئین د حمید کرزی لنړیوال هوایي رګر څخه هند ته کاچا کړی. د هرات ولایت امنیه قمندانی وای تیره اونۍ د 14 بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشئی موادو د کاچاک په تور څور لستنه نیولې دي. د هرات امنیه قمندان محمد ایوب انصاری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په عملیاتو کې چې د دوی پولیسو په خاره ولسوالۍ کې ترسره کړي 6 کیلوګرام کریستال، 24 کیلوګرام تاریاک او 6 کیلوګرام چرس نیولې دي. کاغلی انصاری زیاته کړه چې پر دې سربیره د هرات ښار له بیلابیلو سیمو څخه 128 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره یې ځانګړو روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بلخ د هوایي ډګر پولیسو یو کس له 1500 ګرامه هیروینو سره نیولی دی. د مولانا جلال الدین بلخي د هوایي ډګر د پولیسو قمندان خان محمد مطمئن وایي نیول شوي کس غوښتل چې دا هیروین په خپله خېټه کې هندوستان ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې، د نن په خبرونه کې مو ستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر په بڼه د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو ترڅو په نشو روغ نشي.
د نشي موادو استعمال د کابل پوهنتون چمنونو او لیلیو ته هم لار موندلې ده. د دې اړه یو راپور لرو. د معتادینو د درملنې څونه دولتي ټولنو د چاتر په نوم یوه اتحادیه جوړه کړې ده. په دې اړه د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه لرو. د غلام نبی په نوم یو معتاد ډېر افسوس کوي او وایي چې نشي هر څه ورڅخه واخیستل.
ورونو نشه سیدا دې کې هېڅ شی نشي کولای چې معتاد شي او ګیرېږي بس لاړې.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام لومړی پړاو د پنځمې په ورځ د کابل ښار حبیبیه لیسه کې د تیاتر ډرامې په یوه ننداره پیل شو. د دې وزارت پالیسي او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قایم وایي چې په پام کې لري دا بهیر 12 نورو ولایتونو ته هم وغځوي. په ورته وخت کې د حبیبیه لیسې مدیر سید شاه ازادي راډیو ته په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او زیاته کړې که داسې پروګرامونه د ښوونځیو پر ځای په عمومي ځایونو کې اجرا سي نو تر دې به هم ګټور وي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزي راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام لومړی پړاو د پنځشنبې په ورځ د یوې نندارې په وړاندې کولو سره په حبیبیه لیسه کې پیل کړ. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم د دې پروګرام د پرانیستلو پر مهال رسنیو ته وویل د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام به په ښوونځیو کې یوه نیمه میاشت دوام وکړي او د هیواد په 12 ولایتونو کې به د تیاتر ډرامو په وړاندې کولو سره عملي شي.
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو ترڅو په نشو روغ نشي. زموږ لویه ستونزه د هغو دوستانو په اړه ده چې مهاجر دي او له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور را اړول کیږي. له بده مرغه زیات شمیر یې په نشو روغ دي چې په دې سره په هیواد کې د احتیاط شمیر زیاتیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه عملي کړي ول چې یوه ونه یې عامه پوهاوي ته ځانګړې کړې وه. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو مثبت نتیجه ورکړې ده. یو شمیر خلک باور لري چې عامه پوهاوي د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره ګټور دی. د کابل د حبیبی لیسې مدیر سید شاه که هم د پروګرام د ځوانانو په تیره بیا په ښوونځیو کې ګټور کار بولي خو دې ټینګار کوي چې د تیاتر دا ډول ډرامې باید په عامه ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي.
د دې لپاره چې ځوانان په نشو روغ دي نشي د عامه پوهاوي داسې پروګرامونه ښه دي خو په ښوونځیو کې زیات ګټور نه دي. داسې پروګرامونه باید په عامه ځایونو کې اجرا شي ځکه د احتیاط ستونزه هم هلته وي لکه د کابل پولیس وخته سیمه او داسې
نور.
په ورته وخت کې د حبیبی لیسې یو شمېر زده کوونکي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه چمتو شوي ډرامې نندارې ته راغلي ول وایي که څه هم د نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی درلود خو د تیاتر ډرامې په لیدلو سره نور معلومات هم ترلاسه کړل.
دا ډیر منګه تا تجربه ورزای و غری تجربه په سلستر ګولې مواد مخدر دي زړه لري او ټول خلک توان نسوي باید دینه په کلاګه منه وشي
زمون مدمنه متعلم دي د ولستون ترګه د تیاتر لپاره غلی وو دا پنو وخت باید ټول ته وایي چې مواد استفاده مونږ کې چې دې زړه لري.
افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو په لرلو سره له دې اړخه یو زیانمن شوی هیواد دی چې د کوکنارو کښت او معتادین ورځ په ورځ پکې زیاتیږي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد هاشم الکوزی په دې باور دی چې د نشه یي موادو استعمال او قاچاق مخنیوی د افغانستان د نجات لپاره ضروري دی چې خلکو ته د مپوهاوي ترڅنګ د کوکنارو د بدیلي معیشت او د بزګرانو ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
د زهرو کاروان
شنوار قوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کړي کې نشه یي ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی کوټه نه نوځي
هیڅکله هم د کوکنارو بدیل نشي
کېدلی. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین وایي چې په پوهنتون او لیلیه کې نشه کول یو عادي کار ګرځېدلی دی. دا محصلین وایي چې په عمومي ځایونو په تیره بیا د زده کړې په چاپیریال کې نشه کول پر محصلینو منفي اغیز لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیه په دقت سره څاري او که کوم محصل داسې کار وکړي نو له پوهنتون څخه ایستل کیږي. په دې اړه عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
افغانستان تر 3 میلیونو ډیر معتادین لري. دا معتادین نه یوازې دا چې د خپلو کورنیو لپاره یو سرخوږی دی، بلکې ټولنه او بیلابیل دولتي او نادولتي موسسات یې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. آن دا چې اوس نشو د افغانستان یو شمېر تعلیمي او تحصیلي ادارو ته هم لاره موندلې ده. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین په پوهنتونونو، لیلیو او عامه ځایونو کې د محصلینو لخوا د نشه یي موادو په تیره بیا د چرسو استعمال د اندېښنې وړ بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل هدایت الله وایي چې څو ځله یې د پوهنتون په صحن یا غولي کې یو شمېر محصلین لیدلي چې چرس یې څکول، خو هیڅ چا یې مخه نه ده نیولې.
زه پوهیږم چې محصلین په کوم ځای کې چرس څکوي. سګریټ څکول خو یو معمول ګرځېدلی دی چې محصلین یې د پوهنځیو په مخ کې او آن په ټولګیو کې هم څکوي.
دا محصلین وایي چې په عامه ځایونو په تیره بیا د زده کړې په مرکزونو کې نشه یي مواد کارول ناوړه کار دی او پر هغو محصلینو بد اغېز کوي چې په رښتیا د زده کړې لپاره پوهنتون ته راځي. د مالجوي طب محصل بصیر احمد چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې اوسیږي وایي نشه یي مواد نه یوازې دا چې د پوهنتون په صحن کې کارول کیږي، بلکې په لیلیه کې هم یو عادي کار ګرځېدلی دی.
بلیلیه کې یوازې سګریټ نه، بلکې چرس او نور نشه یي مواد هم کارول کیږي. هلته سګریټ آزاد دي، خو چرس او نور نشه یي مواد بیا په پټه استعمالوي.
یو شمېر محصلین وایي سره له دې چې دوی لیلیو ته د ننوتلو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري تلاشي کیږي، خو بیا هم دې تلاشیو د نشه یي موادو مخه نه ده نیولې. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد بیا وایي چې د کابل پوهنتون امنیتي مسؤلین تر دې مهاله له داسې پیښې سره نه دي مخ شوي.
تر اوسه موږ له داسې پیښو سره نه یو مخ شوي چې ګواکې په کوم پوهنتون کې دې نشه یي مواد استعمالیږي او پولیس دې هغوی لیدلي وي، خو مخنیوی دې نه وي کړی. کله چې چا اړیکه نیولې، شکایت یې کړی او پولیس خبر شوي دي، نو اجرات یې کړي دي.
له بلې خوا د لوړو زده کړو مسؤلین وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند قهار جواد که څه هم په پوهنتونونو او لیلیو کې د نشه یي موادو د استعمال او نه استعمال په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې دا عمل د پوهنتونونو څخه د محصل د ایستلو لامل ګرځي.
سګریټ متاسفانه معمول وده
بده مرغه چې سګریټ څکول معمول ده او موږ له دې ستونزو څخه د خلاصون پر لارو چارو کار کوو. خو د چرسو او نورو نشه یي موادو د استعمال په اړه د لوړو زده کړو له مقررې سره سم هر محصل چې په پوهنتون یا لیلیه کې د نشه یي موادو د استعمال په تور وپیژندل شي، له پوهنتون څخه د ایستلو تر حده جزا ورکول کیږي.
د وړاندې شوي شمېرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر خلک په نشو اخته دي چې ډیری یې ځوانان دي. د نشي موادو د زیانونو په اړه د پوهاوی نشټوالی، بیکاری، بیوزلی، ناامنی او کورنی جنجالونه هغه عوامل دي چې یو شمیر ځوانان یې په نشو وخته کړی دي.
د کابل پونتون په لیلیو او چمنونو کې مو د نشو په اړه د عباد الله حنازی راپور اوریده. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر نړیوالو او نادولتي ټولنو ادارو سربیره یو شمېر نادولتي ټولنې هم کار کوي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مرکزونه لري. په دې وروستیو کې له دې جملې څخه څو نادولتي ټولنې د چاتر په نوم یوه ګډه هسته یا اتحادیه جوړه کړې ده. موږ د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې مو ځنې پوښتلې چې د دې اتحادیې اړتیا څه وه.
د چتر اړتیا دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې خدمات معیاري هم کو او زیاتې هم کو او هماهنګي رامنځته کو، هغه د حکومت سره، د ټولنو سره او د تمویل کوونکو سره.
په دې اتحادیه کې کومې کومې نادولتي ټولنې راټولې دي او دوی کوم کوم فعالیتونه کوي؟
په دې چتر کې اوس فعلاً اته مؤسسې شته چې هغې کې نجات سینټر یا د نجات مرکز دی، د افغاني ښځو مؤسسات لکه اس اس ډبلیو ودان مؤسسه پکې ده، اے ایس پی، اے آر سی، او ایس ڈی، او ایچ ایس ایس، دغه اته مؤسسات د دغه ټولنې مؤسسین دي.
ټول یو ډول فعالیتونه کوي او که خپل منځ تفاوت لري؟
دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي.
تاسو چې کوم هدفونه ټاکلي وه، هغه هدفونه کې مو کوم هدفونه ترلاسه کړي دي او تر کومه ځایه پورې تللي یاست؟
مونږ اوس فعلاً ډېر لږې لاسته راوړنې لرو. هغه دا دی چې مونږ خپل د اعضا په یو توافقنامه باندې سره راضي شوي یو. مونږ د ډونرانو او د دولت د بعضو ارګانونو سره مرکې هم کړي او هغوی ته هم ځانونه ورپېژندلي.
آیا داسې ځینې نورې نادولتي ټولنې هم شته چې تاسو ته ورته فعالیتونه لري خو ستاسو سره په دې چتر کې نه دي؟
بله، داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازارخونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلاً موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري. په آینده کې که هغه معیارونه هغوی پوره کړي نو موږ هغوی ته هم هرکلی وایو.
بودیجه یا پیسې د کوم ځای په لاس راوړي؟
خپله چتر بودیجه نه لري، دا د غړي مؤسسې د دې د بعضې مصارف په غاړه اخلي. لیکن مونږ اعتیاد په باره کې چې مونږ کار کوو، تداوی کوو، هغه مونږ بعضې مرستې لکه د آینل نه مونږ مرستې لرو. مونږ سره د ملل متحد د مخدره موادو د کنټرول هغه سازمان یا یونو ڈی سی هغه یې کوي.
په مجموع کې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې لږ شوې دي. ستاسو پر فعالیتونه باندې څومره منفي اغېز کړی دي؟
افغاني مؤسسات تر اوسه پورې خپله عمده بودیجه په خپله نشي تهیه کولی. دغه د دغه پروژو د دغه تمویل کوونکو ممالکو لخوا موږ ته راکول کېږي. نو که کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دي. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې چې څنګه مونږ کولای شو چې کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پې باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولای شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکوو او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو. که مونږ وکولای شو چې شخصي کلینیکونه هم برابر کړو چې په عین وخت کې مونږ دغسې مسایلو باندې هم باس کړی چې مونږ وکولای شو داسې پروژې هغه مونږ طرحه کړو چې هغه مونږ ته په مقابل کې یو څه پیسې مونږ لاسته راوړو او هغه پیسې بیا د معتادینو په تداوی کې مصرف شي. لکه د موټرو د ترمیم ورکشاپ، بعضی رستورانتونه زمون بعضی غړو بعضی وړي وړي پروژې په دې کې عملی کړي هم دي او هغه پیسې راځي د معتادینو په تداوي کې ورنه کار اخلي. زمون بعضی نور غړو وړو وړو رستورانتونه هم شروع کړي او
چتر په نوم سره د نادلوتي ټولنو یو اتحادیه هم جوړه کړې ده. هماهنګي هم رامنځته شوې ده. بیا هم د معتادینو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. آیا ستاسو د فعالیتونو دغه کیفیت چټ دی او کله عوامل لري؟
دا ډېر یو غټ ملي ستونزه ده او دا خدمات چې موږ عرضه کوو دا هم د کیفیت په لحاظ نړیوال معیارونه نه دي سره کړي او د کمیت په لحاظ دا ډېر کم څه دي. زه فکر کوم دې ته ډېر غټ پروګرامونو ته ضرورت شته. هغه عناصر چې دلته معتادین زیاتوي هغه عناصر په افغانستان کې ډېر زیات دي. موږ ته ډېر ضرورت دی چې موږ خپل خدمات هم معیاري کړو او کافی اندازه بودیجه هم ولرو او زمونږ د حکومت د خوانه او نړیوال حمایت هم ډیر ضرورت لري.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د څو دولتي ټولنو اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدی سره مو مرکه اوریده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل ولایت غلام نبی په 15 کلنۍ کې چرچ شروع کړل. د هجرت پر مهال په پاکستان کې په پوډو راخته سو او له 16 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې دی په دې موده کې له کوم ستونزو سره مخ شوی دا به خپل د دل خلې واورو.
دا د چرسیان بناست سیم غاړه ته دا دوک به څه خوسته دا به موږ په سګمو باندې ولاګي بس نو څه یار اره دی ولا د چرسو سیګریټ خطا کې کنه دا خري دی ولا لا ته هغه به مونږ راوخسته اما پاسپورت او غامې جوړ ک چې کله په پرواز وخت بس دغه وخت کې ما حساب کار پرې خو ما ویل په حالت به دا شای نه دا وسنګ کوم تیرې پونار شې ان خرڅ کوم پات اسما ما تقریبا یو لک او 30000 دا وس 2 لک پورې ما تاوان د تور ورسو ته تا با پلاله نه سي در په دې پله کې موږ ځای نه جوړ کړو جګ جګې یو قدم پاس جايو یو راسته لا را دا وب کرا کرا د کی کا پتا کی کا د سر اړ لري د مې د څه فکر نه کاوه دا وب په دومره راځي کی سي ځان ټول به مونږ سي کیم کا تا کی نو اند موږ نام نام پاتې موږ کمزور یو ډېر خراب کړیو هغه وب په دې پل کې د سي تیز پل یو دوړ په یو لاړ کا دې وړ دی کو بس بیا هم زور ور شای له لاس وته وی هیڅ شی نه سو کوله خلکو را بسري نه وای وړي ډېر یې مړ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې په خپل وار د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تراغلو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه دا چې د زرغونې میړه د پډورو په کارخانه کې کار کوي. کله چې دا هغه میړه په کور کې نه وي نو هغه سخت ناروغ وي. زرغونه د ناروغي تر څنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغي اخته شوی. دا چې د هغه د ناروغي علت به څه وي دا به پر رامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته هل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه خوره، څنګه سو ماینا دی وکړه؟
هو او میکرل
ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده،
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسی ویدی؟
تو خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سیګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه وی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضي لرې؟
په څه شي پوښوې؟ زه څه ډول نه جوړې لرم؟
خورې ته په هیروین اخته شوې؟
څه شی زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شومه؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان. Thank you.
Yeah.